مشال ریډیو اوریدونکو د لسو څخه تر یو لسو بجو په دې غړې کې مو یو ځل بیا ز بشیر ګوا خرکلی کوم سلمشي درته وایم. په دې غړې کې په سواد کې د شو دوه چودنو حال درکو اندراز له خیبر څخه د بی امنۍ او جنگ جګړو له وجې افغانستان ته ورغلي قومي مشرانو د څرګندونو په اړه مو خبرو. په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد د هلو ځلو په اړه هم درته رپورټ لرو او د دې ترڅنګ د افغانستان او سیمې په اړه درته نور رپورټونه مطبوعاتي کتنې هم درو او تنزیه خبرونه پام کوو هم د دې غړې برخه ده. بوروال کاکړ برته ول خبرونه وو.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د سواد په منګلور کې نن سهار پر یو موټر پسوي چودنه کې یو کس وژل شوی او و نور ټپي شوی دی. د خیبر پښتونخوا په شنګله کې تیر ماښام یو چودنه د پولیسو 15 عسكر وژل دي او د افغانستان د بشیر حقوقو خپلواک کمیسن وایي ایران تر زرو زیات داسې افغان ماشومان له هیواد ایستلي دي چې مور او پلار ورسره نسته. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د سواد په منګلور کې پر یو موټر په سوي چاودنه کې یو کس وژل شوی او و نور ټپي شوی دی. د پولیسو د تانی مشر حماد الدین مشال ریډیو ته وویل چې دا چاودنه نن سهار وختي د منګلور په بیش بنډ سیمه کې د ریموټ کنټرول بم په وسیله شوی ده. د هغه په وینا په ټپیانو کې درې میرمنې هم شامل دي چې تر اوسه د دې پیښې په اړه پرغاړنه ده اخیستې. بل پلو تیر ماښام د خیبر پښتونخوا په شنګله کې یوې چاودنې د پولیسو 15 عسكر وژل دي. تیر ماښام شاوخوا 9 بجې د شنګلې په الوچ سیمه کې د پولیسو موټر د ریموټ کنټرول بم په وسیله په نښه شوی چې د پولیسو د ضلع مشر خان بهادر په ګډون 15 عسكر پکې وژل شوی دی. د الوچ د تانی مشر اسرب علي خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د تحریک طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان نن مشال ریډیو ته وویل چې دا برید دوی کړی دی. د افغانستان د بشیر حقوقو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې ایران تر زرو زیات داسې افغان ماشومان له هیواد ایستلي دي چې مور او پلار ورسره نسته. د افغانستان په هرات ولایت کې د دې هیواد د بشیر حقوقو د خپلواک کمیشن سمیز مشر سید عبدالقادر رحیمی د ایران دا کار د اندېښنې وړ بللی دی. سید عبدالقادر رحیمی تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ماشومانو کې نجونې هم شامل دي چې له کورنیو سره له ایرانه په زور شړل شوي دي.
یک تعداد اطفال هستند هنوز به هیچ جای نرسیدند، در بین راه ها هستند که توسط نیروهای
خاغلی رحمی و یو شمیر افغان ماشومان دي چې تر اوسه پورې هیڅ ځای ته ندی رسیدلی. پلارو کې دي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا راټولیږي او د افغانستان خاورې ته اړول کیږي. یو شمیر داسې ماشومان هم شته چې د فشار د وسیلې په توګه له کورنیو رابیل کړی شوی دي او د افغانستان پولې ته راوړل شوي. څو میندې او پلرونه هم په دوی پسې راتګ ته مجبور شي او د ایران خاوره
پرېږدي.
تیر کال هم شاوخوا 10000 افغان ماشومان له خپل کورنۍ پرته په زور له ایران ایستل شوی. اروپای ټولنې په افغانستان کې د خپل پولیسو ماموریت د 2014 کال تر پای غځولې دی. د اروپا شورا پرون په بروکسل کې دا ماموریت په داسې حال کې اوږد کړ چې د پای نیټې ته یې 3 ورځې وخت پاتې و. اوس په افغانستان کې د اروپای ټولنې د پولیسو ماموریت د 2014 کال تر دسمبر د 23 نیټې پورې دوام لري. د اروپای ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې به په راتلونکو 3 میاشتو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي چې غیر پوځي وړتیاوې لوړې کړي چې د افغان ملي پولیسو او د افغانستان د عدالتي نظام ترمنځ همکاري زیاتې سي. د اروپای ټولنې د پولیسو دا پروګرام په افغانستان کې د 2008 کال د جون له میاشتې پیل شوی دی او تقریبا 350 بهرني او 200 افغان کارکوونکي پکې کار کوي. د اروپای ټولنې درویشت غړو هیوادونو همدارنګه کاناډا او کروشیا چې د اروپای ټولنې غړي نه دي خپل وګړي افغانستان ته د اروپای ټولنې د پولیسو د ماموریت په لړ کې لیږلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا خلک باید دا یادونه باسي چې اوسم په افغانستان کې په جګړه کې شکیل یو. ولسمشر اوباما دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په جګړه کې د امریکا د قربانیو د یاد د ورځې په مراسمو کې کړې دي. د ورجینیا په ارینګټن کې د دې مراسمو پر مهال ولسمشر اوباما وویل چې راتلونکی کال به د وروستي ځل لپاره د افغانستان د جګړې د قربانیو د یاد تازه کوي. په افغانستان کې شاوخوا 6500 امریکایي عسکر لا هم په پوځي ماموریت بوخت دي. تمه کېږي چې له دوی څخه به 4000 سرتیري د همدې کال په اوږدو کې له افغانستانه ووځي او نور به د 2014 کال تر پایه په دې هیواد کې وي. د افغانستان د ماموریت له پیله بیا تر اوسه په دې هیواد کې 2228 امریکایي عسکر وژل شوي دي. اروپایي ټولنه د شام د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو پر استولو لګول سوی بندیز پای ته رسوي. خو د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ تیره ورځ وویل تر اوسه هغو یاغیانو ته د وسلو د ورکولو پریکړه نه ده سوې چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ړنګول غواړي. ویلیم هیګ زیاته کړه اروپایي ټولنه پر دې سلا سوې ده چې د شام اپوزیشن ته د وسلو پر استولو بندیز پای ته ورسوي او د شام پر رژیم ټولو نورو بندیزونو ته دوام ورکړي. د هغه نتیجه ده چې برتانیا غوښته د ډېری هیوادونو لپاره دا کار ستونزمن و او ځکه خو موږ پر تیرو 12 ساعتونو کې اوږده بحثونه درلودل، خو زه فکر کوم چې دا پریکړه پر ځای وه. د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفینو ته د وسلو پر ورکړه لګیدلې د اروپایي ټولنې دا بندیز د روان میاشتې په پای کې ختمیږي. سفارتکارانو ویلي چې اروپایي ټولنه پر دې اصلاح سوې ده چې د بشار الاسد پر رژیم مالی او اقتصادي بندیزونو ته تر یو کال پورې وغځوي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه درته بوریوال کاکړ وړاندې کړل. په دې غړي کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورئ. د سوات په منګلور کې په یو 14 کې یو کس وژل شوی او یو کس زخمیان دی. د سوات په الوت سیمه کې به 14 15 پولیس وژل دي. یو ځای اوسیدونکي د الوت د پیښې په اړه وایي دا خیبر په بیلابیلو ځایونو کې د وسلوالو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتو او بې امنیو له وجې په تکلیف شوي د افریدو ځینې قومي مشران ننګرهار ته ورغلي او له افغان حکومت مرسته غواړي.
موسمان مړه شول، بوډاګان او زنانا او مولونه او هر څه زموږ خاتم شول. ظلم د پاکستان حکومت کوي. افغان متحده او کرزي صاحب دا سوال دی چې که د دغه ظلم نه موږ په څه طریقه خلاصولی شي نو موږ د خلاص کې.
اونیز تنزیه پروګرام پاو کوه هم درته لرو. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو لومبی رپورت اردو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د سوات په منګلور سیمه کې په یو 14 کې یو کس وژل شوی او د هغه د کورنۍ و کسان زخمیان شوي دي. همداراز دغلته په الوچ سیمه کې به می 14 15 پولیس وژل دي. د دې دواړو پیښو تفصیل د خپل همکار نیاز احمد خان څخه اورو.
ضلع شنگلہ پورن سیما الوچ کے دا پولیسو پگاڑی چودن لامل ڈی ایس پی بشمول پنجہ پولیس والا وجل شوی دی. دا الوچ تانے مشر ایس ایچ او سربادی خان ترمخ دغ چودن 13 ماخام دا پولیسو پگاڑی اوشوا کل چی ہوئی دا معمول مطابق گش پیل کولو. ہغلی پدا اڑا مشال ریڈیو تا اویل
بم بلاسٹ شوی دی روټ کې تمه نه مینه وخا دا د اړې څنګه تقریبا د یو مین فاصله کې لري. ښه
د سیمې مقامی خبريال خالد خان وایي چې دغه سیمه کې وړاندې نه هم د ترهګرې پیښې شوې دي. اوس سیمه کې ګربندیز لګولې شوې ده او پلټنې روانې دي.
اوس هم دغه سیمه کې دا په سیمه کې کرپیو لګېدلې ده او په هغه کې مقامی پولیس خپل پلټنې پیل کړې دي. دا دي د دې لګې چې دا واقع د ترهګرې یو پیښه ده او په دې نه یو څو میاشتې مخکې هم په دغه علاقه کې په پولیسو په موبایل باندې هم دغه شان یو پیښه شوې وه.
بلخوا سحر وختي د سوات منګلور ملم جبر روډ بشبن کې په یو مقامی اوسیدونکو میا انورالی په گاڑی هم چاودنه شوی چې پکې یو تن مړ او اووه تنان جوبل شوي دي. جوبل تنانو کې درې زنانه هم شامل دي. د منګلور ایس ایچ او حماد الدین تر مخه دغه پیښه د سړک په غاړه خکړې شوي چاودونکو توګو له وجې شوې ده.
ورلی چې دغه دغه زوی دغه کور والا او ټول دغه فیملی کسانو پای کې زوی مړ دی او کور والا درې زنانه دي، دا پکې زخمیان دي او دې په خپل زخمی دي او ژوي وفات شوی دی. فلحال خو مونږ ته دهشتګردي ښکاري او نور ویډیوز والا چې راشي او مونږ کنفرم کړو هغه به بیا وروسته پته لګي. کور دا سکیورټي فورسز هم کور کړی ده، مونږ هم ټول علاقه کور کړی ده او په موقع باندې یو.
د ضلع شنګلې چاودنې پړه د تحریک طالبان ویان احسان الله احسان په سر اغستې ده. د منګلور چاودنې پړه تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې. د ځي اوسیدونکو تر مخه دواړو سیمو الوچ او منګلور کې امنیتي ځواکونو پلټنې پیل کړي دي او وسلوالو په ضد د لټون اپریشن روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې همشته تاسو یې هلته هم اوریدلی شئ. د قبایلی سیمو کې چارواکي وایي چې دوی د پولیو یا د ګوزن ناروغي یا وایرس د مخنیوي لپاره او د هغې د ختمولو لپاره کار شروع کړی دی او امید لري چې دا کال به په پوره توګه دغه ختم کړي. یاده دی چې تیر کال قبایلي سیمو کې له خیبر ایجنسۍ څخه د دې کال په نسبت د پولیو ډیر کیسونه مخې ته راغلي وو. چارواکي وایي د دې وجه د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې او په بیلابیلو سیمو کې بې امني ده. فرخنده وزیر پر رپورټ لري.
د فاټا د صحت چارواکي وایي دوی به د روان کال په پای کې د سیمې نه د پولیو په ختمولو کې کامیاب شي. تیر کال د خیبر ایجنسۍ نه د پولیو تر ټولو زیات یعنی یولس کیسونه مخې ته راغلي وو او دا ځل هم په روانه میاشت کې په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو دوه کیسونه مخې ته راغلي دي. د صحت چارواکي وایي دا ځل په خیبر ایجنسۍ کې د تیر کال په نسبت کم کیسونه مخې ته راغلي او د هغې وجه هم پوځي عملیات او په سیمه کې روانه ناارامي ده. د باړې نه د دغه لسو میاشتو د ماشوم پلار وایي د ده د زوی ناڅاپه تبه شوه او په روغتون کې صبر کړه. خود خیبر ایجنسی د صحت چارواکی دا هم وای دا نه معلومه چې آی دغه ماشوم ته پولیو لګیدلی وا او کنه. د فاټا د صحت په محکمه کې د پولیو د ساسکو ورکولو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز وای پیتری وایرس چې تر ټولو زیات خطرناک دی لا هم د سیمې نه دی رپورت شوی، کوم چې یو ښه پرمختګ دی.
پولیو درې قسمه دي، یو وته مونږ پی 1 نه لوبلو باب کې، بل ته پی 2 بل ته پی 3. پیټیو خوړو سرشتنه په دې هغه کې په خوراس کې مونږ اوس چې کوم دا تعودات کوو هغه د پی 1 او د پی 3 لپاره. قبایلو په سمه کې په خیبر ایجنسی کې په باډه کې تیرشي وی کال چې کم درې کیسه دوه قسم د پی 3 او یو مکس او پی 1 او پی 3 دا کې راغله. نو د اپریل میاشت کومه تیر شو نو د دې آل ټوګیدر کالو شو په یو کال کې دا هغه نه پس د دې کال په دې رومبنه سو میاشتو کې صدا سي سره کیس نه راغله. نو دې په دې بنیاد باندې چې کوم ډاټا دا چې کوم مو سره کومې حالې زلې شوې دي نو دا ویلې شوې دي چې را پی 3 وایرس د قبایلي په سمو کې نشته. پی 3 وایرس
د سنټرل ایجیا آنلاین د یو رپورت تر مخه د شمالي او جنوبي وزیرستان علاوه په نورو قبایلي سیمو کې د پولیو کیسونه د تیر کال په مقابل کې کم مخې ته راغلي. په پاکستان کې د ورلد هیلت اورګنایزیشن مشر ډاکټر الیاس دوری وایي چې ټولو ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورسي نو پولیو وایرس به خپل ختم شي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو په ساسکو د بندیز وروسته په روان کال کې یو بل کیس مخې ته راغلي. دغلته د صحت چارواکي وایي د وسوالو طالبانو د بندیز وروسته د تیر کال د جون د میاشت را پدې خو د پولیو مهم نه دی چلیدلې. دا تازه کیس ته میر علی په آی پی کې مخې ته راغلی چې پکې یو درې کلن ماشوم ته پولیو لګېدلې ده. دغلته د صحت محکمې مشر ډاکټر جان میر خان وایي دا په سیمه کې په روان کال کې دویم کیس دی.
پولیو نہ کہ جی وائرس کو گرزی ٹولے بچوں نے بلکہ ٹولے علاقے تا زنے نقصان دا بچوں نے تا نقصان دا.
ڈاکٹر جان میر دا ہم اویل دا صحت محکمہ او پولیٹیکل انتظامیہ پر دے ہسو کے بوختا چے دا جرگو او خبرو دا لارے پسیمہ کے دا دے مسئلے حل رو باسی او نئی آوازی دا پولیو بلکہ دا ٹولو بیمارو خلاف معشومانو تا دا واکسین لپارا لار خلاص شی. پا پاکستان کے پتیر وقتونو کے دا پولیو پٹیمونو دا وسلوالو لخوا بریدونا اہم ترسر شوی دی.
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو دا خبر ل تیرا باڑی او جمرود سیمی څخه د افریدو زینی مشران او د ډیورنډ کرکیاغي غاړه نگرهار ته ورغلی او له افغان حکومت څخه د خپل مشکلاتو د حل غوښتنه کړې. په دوی کې اکثره یې په تیرا میدان کې د وسلوالو او پاکستانی په سربند جنگ جګړو له وجې په تکلیف شوې دي او د پاکستان لخوا د بد سلوک شکایتونه او تورونه هم لګي. خو د پاکستانی حکومت په دې اړه لا څه دریز مخته نه دی راغلی. زموږ همکار شاه محمود شینوار په لنګرهار رپورټ لري.
د ډیورن لکرخي هغه غاړي د افریدو قوم د تو قبیلو په لزګونو قومي مشران ننګرهار ولایت ته راغلي او خپل غوښتنې د قبایلو ریاست چارواکو سره شریکې کړې. دغه آزاد قبایل وایي چې د دوی نیکونو له پخوانه د افغان دولت تر چتر لاندې ژوند کړی، زده کړې دلته کړې او له دې ځایه یې تنخواوې اخیستي، خو اوس د پاکستان حکومت لخوا ورسره د مور او میرې چلند کیږي. دغو راغلو قومي مشرانو چې د تیرا میدان باړې او جمرود اوسېدونکي دي له افغان دولت وغوښتل چې د دوی د حق د خوندیتوب په خاطر دي په خپل غېږه کې ځای ورکړي.
دلته یو تاګ مطلق د مودا چې پتیرو په میدان کې د مونږ سره ډېر سخت ظلمونه وشول. ماشومان مړه شول، بوډاګان او زنانه او متدافعین چې مولونه او هر څه د مونږ خاتم شول. او د مونږ سره ظلم چې کوم دی د پاکستان حکومت کړین دی او وسه شروع راي کوي. مونږ اقوام متحده او رئیس جمهور کرزی صاحب ته دا سوال دی چې کله دغه ظلم نه مونږ په څه طریقه خلاصولی شي نو مونږ د خلاص کی.
مونږ تقریبا اوس خو فعلا دوه سوه ته مونږ ته داد رسیږي، کېدای شي نور هم راشي. مونږ غواړو چې د ننګرهار د ټولو دولتي چارواکو سره هم د قومي مشرانو سره وګورو او بیا تر کرزی صاحب پورې او تر وزیرانو صاحب باندې پورې او تر پارلمان ته پورې او د مشرانو تر جرګې پورې ځان ورسوو. همداشان د ملګرو ملتو د استازو او نمایندګانو سره هم ووینو.
د ننګرهار د قبایلو چارو رئیس وجیو رحمان شینوار وویل چې دغه قومي مشرانو څه موده وړاندې له دولت څخه غوښتنه کړې وه چې دوی سره وګوري، خو افغان دولت ورته لا اجازه نه ورکړې او اوس دوی په خپل سر راغلي دي.
خبر ایجنسی افریدی دي چې تقریبا د اته قوم دي ټول پکې دي. دوی راغلي دي مطلب د درې کړ دوی مخکې دا خوای ظاهر کړي چې دلته راشي، خو بیا موږ په دې خاطر باندې منع کړ چې موږ ته حکومت وځي صبر وکړي، خو بل اخر دوی په خپل سر راغلل. دوی صرف دا خبره ده، دوی وایي چې موږ افغانستان حکومت سره کینو او دوی ته وایو چې موږ سره څه کوي په ټوله کې.
نوموړی وایي چې د دغه قومي مشرانو غوښتنې واورېدي او د خپل وزارت لارې به یې ولسمشر ته ورسوي. د افریدو قوم دغه مشرانو د یوه سوله ییز حرکت په ډول د دوشنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې د هغه شعار لاندې چې لیکلي موږ خپل حق غواړو وګرځېدل.
پښتو وایې مشال ریډیو وار
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ل خبر ایجنسی څخه مو د رپورت د شاه محمود شینواری په غکیوري د دغه د خانه ل ننګرهار را لګل شو. اوس تاسو ته یو بل رپورت هم د قبایلی سیمو په اړه لرو. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلک او قومي مشران وای دوی چې قومي اسمبلی ته کوم کسان لګلی لاغوی غوښتنه داده چې د دوی د نورو مشکلاتو د حل کولو ترڅنګ په اف سی آر قانون کې دی د بدلون کوشش وکړي، ځکه چې د دوی په نه د دې قانون لوجې قبایلو کې خلکو ته ډېر مشکلات ورپېښتي او د دې قانون د وجې نه دوی خپل حقونه نه دي حاصل. سراج ظهیر په دې حق له نور تفصیل درته وایي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو خلکو وویل چې د دوی غټي مسلې د اف سی آر ختمون او دغلتا د امن په ځای کول دي. د لړکی د باجوړ سیمې سره تعلق لرونکي غفور خان مشال ریډیو ته وویل
موږ د توقع سره چې ان شاء الله د قبایل لپاره به کار وکړي. دلته چې کوم د باجوړ نه حلقې نه 44 نه کوم منبر د شاه بودین خان هغه دلته خلکو سره وادي کړي چې زه به اف سی آر دوباره د درې کېدو کوشش کوم. زه ما په خیال ته چې ته بوره دلته اف سی آر نو ایمینګان کار کول ګران دي، مشکله ده، او تو په دې سیارې نو د ایمینګان نه توقعات ونه ساتو، خو به مو کېدې چې دا د مسلمانو حکومت د نو قبایلو کې تبدیل راغی د سیار کې بدلون راشي، نور د سیار ختم شي نو د قبایلو مسلې به ځان شي.
د کورمه ایجنسی محمد واجد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی لټولو لومړی غوښتنه د امن ده، چې په قبایلي سیمو کې امن پزای شي نو هر څه په خپل سم شي. دی وایي
بجلی نشته کورمه کې، و دوی مدد ته امن دروشي څه حال تعلیم وکي دا غوړونه روډونه خو مخکې صحیح اوس روډونه خراب شوی دي، دا پرشن دلوسا او دویم حکومت دی هسپتال نه سي هسپتال نه دي.
کلی چې مشال ریډیو د قبایلي سیمې کورمه ایجنسی نه ټاکلې شوی د قامي اسمبلی غړي ساجد حسین توري سره خبرې وکړي، نو هغه وویل
پاکستانی
قبائلی چارو تجزیہ کار محب وزیر مشال ریڈیو تا اویل چی دا دی امینے گانو با دا قبائلی اولس را پارا دا ٹولو نا غٹو تحفہ داوی چی دا فاٹا ٹول اختیارات پارلیمان تا منتقل کری.
چې د هغه ځای د خلکو غوښتنې دي، ټول نه وړاندې دا دي چې امن غواړي. هغوی سکولونه هم شته هلته، د هیلث مرکزونه هم شته هلته، نور سرکاري مراد دوی ته ترلاسه شوي دي، خو د دې ټولو مراتو نه د ګټې د پورته کولو دپاره دوی یوه پر امن فضا غواړي. د پاکستان په قانون کې، د پاکستان په آئین کې هغه بنیادي بدلون راولي چې فاټا د صدر د لاس ته وباسي او د پارلیمنت و لاس ته راولي، او قانون سازي هم د دغه پارلیمنټریان چې د کوم
د ذکر ول د چې د پاکستان د عین تر مها د فاټا ټول اختیارات د پاکستان د صدر پلاس کی وی، او یو د قبایلی سیمې د قامی اسمبلی غړي هم د فاټا لپاره قانون سازی نشي کولې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوا جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه،
لیکن چی تیر دی نبازی دا خجی سر پام کوا.
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بخون.
گرانو آوریدون کو دیدین مخا چی مریض سیب نور جرونگانو بس
تا دا چشتن خاخ، تا دا چشتن خاخ
زده خبرو.
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا.
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی دا جمعے او نہ پورز دا امان اللہ ناصر سرا
پام کوا
اور دلے مہے روی.
اور جن کو پام کوا خبرونه تاسو په دبل غړی کې، بلکې په دبل غړی کې نه بخنه غوړم، په دې غړی کې تاسو درور او تقریبا لوسخه شل پنځش منټه بعد تاسو دا خبرونه اوریدل شي. د پاکستان د قبی اسمبلی اجلاس به راتلونکي میاشتې په لومړۍ نیټه کېږي، چې پکې به نوي منتخب شوي غړي سوګند پورته کوي. په دې اړه باندې ما د خپل همکار احمد الله څخه پوښتنه وکړله، او دا مې ته هم پوښتل چې اوس د پاکستان په قومي اسمبلی کې د چا سیټونه ډېر دي، هغه راته دا معلومات راکړه.
تیر ورځ نگران وزیر اعظم میر هزار خان کو سو چکم اغه صدر آصف علی زرداری ته سمری ورولې گلا چې د قومي اسمبلی اجلاس چکم دی اغه دراتلون کې خالی په ورځ، یعنی پاوله نیټه راغختلو دغه و تکړو. د صدارتی ترجمان فرت الله بابر چکم دی اغه غیر ملکی مطبوعات سره دا ویل چې د قومي اسمبلی اجلاس چکم دی اغه په اول جون راغختل شي، او دا خپل صدر په کراچۍ کې دی، او نن امکانات دي چې اغه په سمری باندې دستخط وکړي. خو بل خو د اطلاعات چکم نگران وفاقي وزیر د ایف نظام قومی اسمبلی اجلاس چکم دے اغب پڑومبی جون بان راغختل کی گی په دغه ورځ باندې چې کوم منتخب غړي دي کوم د پاکستان پارلمان چې کوم د زداوم چې 302 غړو باندې مشتمل دي خو له دا پیره به 302 غړي چې کوم دي هغه به سوګند پورته کوي ځکه د لږ غړي چې کوم دي په دې کې دوه چې کوم هغه لکه دغه نه مخکې د الیکشن نه یو څو ورځې وړاندې مړ شوي او باقي پاتې اته چې کوم دي په هغه باندې مختلف امیدواران او سټي اغستې ده یعنی هغه باندې د الزامات دي نو دغه شم 302 چې کوم امیدواران دي هغه به خپل سوګند پورته کوي بیا به په 2 جون باندې سپیکر او ډیپټي سپیکر د لپاره کاغذونه جمع کیږي او په 3 جون باندې به د سپیکر او ډیپټي سپیکر ټاکنه کیږي په 4 جون باندې به د وزیر اعظم د نام دغه لپاره کاغذونه جمع کیږي او بیا به دغه شم په 5 جون باندې چې کوم دی نوی وزیر اعظم سوګند پورته کوي او صدر اسف علي زرداری چې کوم دی هغه به د دین حال فاخلي او دغه شم د نگران وفاقي کابینه چې کوم دا خپل فرایض تر سره کول وروسته په 5 جون باندې به لکړی دغه ختم شي تر څو پاتې د حتمی نتایجو خبرانو دا وخت چې کوم الیکشن کمیشن کوم نتایج اعلان کړي نو د هغه تر مخه پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم دی هغه د ټولو زیات یو سل او شپږ چوکۍ چې کوم دی هغه اغستې دي په قومي اسمبلی کې کوم چې په 202 چوکو باندې انتخابات شوي په هغې کې 106 پاکستان مسلم لیگ نون دي دغه شان 10 آزاد امیدواران کامیاب شوي چې په هغې کې 13 آزاد امیدواران چې کوم دی هغه مسلم لیگ نون سره شامل شوي دي نو دغه شان د مسلم لیگ نون شمیره چې کوم ده هغه 104 رسیدلې ده بیا چې کوم د زنانو مخصوص 80 سیټونه دي او دغه شان 10 د اقلیتونو سیټونه دي نو په هغې کې به 2 مسلم لیگ نون د زنانو سیټونه ملاویږي 15 به ورته د اقلیتونو ملاویږي نو دغه شان د مسلم لیگ نون شمیره چې کومه ده هغه په پارلمان کې 101 ته رسیږي او د پاکستان د آئین تر مخه په پارلمان کې او مرکز کې حکومت جوړول لپاره 102 چوکو چې کمی هغه ضرورت دي ورپسې په 2 نمبر باندې پاکستان پیپلز پارټي ده چې هغه 22 دي بیا ورپسې په 3 نمبر باندې پاکستان تحریک انصاف ده چې هغه 23 سیټونه چې کوم دي هغه اغستې دي
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اوریدونکو هرات ولایت کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن څنګه وایي چې ایران تر زرو زیات افغان ماشومان بغیر د مور او پلار له خپل هیواد څخه وستل دي دوی یره لري چې د دغه ماشومان پر لار ورک شي او یا هم قاچاقبرانو ته په لاس ورشي اجمل ان پی رپورټ لري
په هرات کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمایز دفتر مشر سید عبدالقادر رحیمی د ایران څخه له کورنۍ او پرته د افغان ماشومانو د ایستلو د بهیر د اندېښنې وړ وباله خغلی رحیمی وویل د ایران امنیتي ځواکونو تر سره زیات افغان ماشومان د هغوی د میندو او پلرونو پرته له ایران څخه په زور ایستلي نوموړي وویل تر سره زیاتو د ماشومانو کې یو شمېر نجونې دي چې له کورنۍ سره له ایران څخه په زور شړل شوي په هرات کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمایز دفتر مشر خغلی رحیمی وایي د ایران دولت له خپل خاورې څخه د افغان ماشومانو په اجباري ستلو سره هڅه کوي چې په ایران کې میشتي افغان کورنۍ له ایران څخه وتلو ته اړ باسي یو شمېر افغان ماشومان دي چې تر اوسه پورې هیڅ ځای ته نه دي رسیدلي په لارو کې دي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا راټولیږي او د افغانستان خاورې ته اړول کیږي یو شمیر داسې ماشومان هم شته چې د فشار د وسیلې په توګه له کورنیو رابیل کړی شوي دي او د افغانستان پولې ته راوړل شوي څو میندې او پلرونه هم په دوی پسې راتګ ته مجبوره شي او د ایران خاوره پرېږدي میر فاروق حسیني چې وایي په هرات کې د دیني سازمانونو ویان دی د ایران لخوا د افغان ماشومانو په زور ایستل د افغانستان له خلکو سره د ایران دښمني بللې ښاغلی حسیني وایي د ایران حکومت تل هڅه کړې چې په بېلابېلو لارو د افغانستان پر دولت او خلکو فشار راوړي خغلی حسینی وایي د ایران د بدرنګ ناروا او د بشر ضد کړنه د ایرانی چارواکو د ظلم او ستم او د افغانانو پر ضد د دوی د عقدې څرګندوی ده له بلې خوا په هرات کې د بشري حقوقو یو فعال عبدالعظیم اکید د ایرانی چارواکو لخوا د افغان ماشومانو په زور ایستل د ماشوم د نړیوالو حقونو پر ضد بولي خاغلی اكيد وای سره لدی چې ایران د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون منلې دی خو به هم ترې داسې سرګند سرغړونه کوي له ایران څخه د افغان ماشومانو د ایستلو دا بهیر په داسې حال کې دوام کوي چې تیر کال هم تر لس زرو زیات افغان کډوال ماشومان پرته د هغوی له کورنیو څخه له ایران څخه په زور ایستل شوي وو. څارونکي وایي چې د دې ویره شته چې دا بې سرپرسته ماشومان د نشه یي موادو او انساني قاچاق د مافیا په لاس ورشي او یا هم له نورو خطرونو سره مخ شي. تر دې مخکې د بشري حقونو کمیسیون ویلي وو چې د نشه یي موادو قاچاقچیان پر سړکونو د یو شمیر کارکوونکو ماشومانو څخه ناوړه ګټه اخلي او د هغوی په نسونو کې نشه یي مواد یو شمیر ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق لپاره ځای پر ځای کوي.
اجملان موارد اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لسنیمې بجې کې دونکې دی بروال ککړم په سټوډیو کې دی هغه به تاسو ته د خبرونو لنډیز وایو. د خبرونو د لنډیز نه وروسته نور ډېر رپورټونه او پام کوه تنزیه او نیز خبرونه هم لرو. بروال ککړ ته مکس پارم.
د خیبر پښتونخوا د سواد په منګلور کې پر یو موټر سوی چاودنه کې یو کس وژل شوی او اووه نور ټپي شوي دي. د پولیسو د تاڼې مشر حماد الدین مشال ریډیو ته وویل چې دا چاودنه نن سهار وختي د منګلور په بیش بڼ سیمه کې د ریموټ کنټرول بم په وسیله شوی ده چې تر اوسه د دې پیښې پر غاړه نه ده اخیستې. د خیبر پښتونخوا په شانګلا کې یوې چاودنې د پولیسو پنځه عسکر وژل دي. تیر ماښام شاوخوا اووه بجې د شانګلې په الوت سیمه کې د پولیسو یو موټر د ریموټ کنټرول بم په وسیله په نښه کړل شو چې د پولیسو د ظلیم مشر خان بادر ترڅنګ څلور نور عسکر پکې ووژل شو. د تیر کې طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه دوی کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ایران تر زر زیات داسې افغان ماشومان له هیواد ایستلي دي چې مور پلار ورسره نسته. د افغانستان په هرات ولایت کې د دې هیواد د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز مشر سید عبدالقادر رحیمی د ایران دا کار د اندېښنې وړ بللی دی. تیر کال هم شاوخوا لس زره افغان ماشومان له خپلو کورونو کورنیو پرته په زور له ایران ایستل شوي وو. اروپایي ټولنه د شام د حکومت وسلوال مخالفینو ته د وسلو پر راستولو لګول شوی بندیز پای ته رسوي. خو د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ اتیره ورځ وویل تر اوسه هغو یاغیانو ته د وسلو د ورکولو پریکړه نه ده شوې چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم رنګول غواړي. د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفینو ته د وسلې پر ورکړه لګیدلې د اروپایي ټولنې بندیز د رواني میاشتې په پای کې ختمیږي.
له بوروال ککړمو د خبرونو لنډیز واره د وسبه له رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټی کور
وحدت رسپانه خپل ادارې کې کې چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میا محمد نواز شریف امریکای ته په واضح هټکو کې ویل دي چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان د خرابونو رپو د نقصان ازاله دي وکړې شي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ویل دي چې د طاقت په زور ترهګرۍ نشي ختمې دي د مذاکراتو لار به خپل ولوي. ادارې زیاتوي چې دا خبره هر چا ته ښکاره ده چې د امریکای د جاسوسي البتکو له خوا د تیر دولس کال وراسي د ډرون بریدونو لړۍ پیل شوې ده. ادارې اخیره کې لیکي چې امریکا د ترهګرۍ په ضد جنگ ګټلو کې مخلص وي نو باید نه یوازې د پاکستان په اړه د ډرون حملو پالیسي دی بدل کړي بلکې د پاکستان د زیان او نقصان پوره پوره ازاله هم وکړي. مشک رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې تحریک انصاف مرکزی سیکرټری جنرال او خیبر پختونخوا نامزد وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې دا غي د حکومت ترجیحات بالکل واضح دي او خیبر پختونخوا نه باید د کرپشن خاتمه امن او امان په ځای کول او د سنتونو بحالۍ سره سره د توانای بحران حل کول لپاره به ګامونه چتوي. ادارې مخکې لیکي چې موږ یو جذباتي کام یو او په خاصه توګه د خیبر پختونخوا د اولس د حال چې اغي ډیر زر امیدونه وساتي او زر مایوسه هم شي او د دې ثبوت خیبر پختونخوا کې پر لپسې راغلي سیاسی ګوندونو حکومتونه دي. ادارې زیاتوي چې د درغلو د مخنیوي لپاره به لږ وخت لګي او دا غي نه پس به د دې خبرې اندازه کولی شي چې په دې مت کې څه وشو او څومره د بهتري راوستو نور گنجائش دي. د ادارې په وینا چې حکمرانان د خپل اخراجاتو کې کمی راولي او ساده ژوند اختیار کړي نو ولس به هم داسې حکمرانانو هرکلی کوي. ادارې په اخر کې لیکي چې حقیقت دا دی چې حکمرانان څه مونږ خپل هم سادهګي خپلول ته تیار نه یو چې له وجې مسلې نور هم سیاتيږي. خو حکمرانانو اول د سادهګي خپل لپاره قدم اوچت کړو نو د دې اثر به په اولس هم ظاهر شي او یو مثبت بدلون ممکنه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
کریسچن سائنس مانیټر ورځپاڼه لیکي په تیره لسیزه کې په پاکستان کې میشته عیسایانو په وړاندې له تشدد ډکو بلوا په هیواد کې د بشري حقونو مبارزان او مذهبي اقلیتونه اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه لیکي دوه میاشتې وړاندې په لاهور کې یوې خونړۍ پیښې پوښتنې راپورته کړي دي چې آیا دغه تشدد له منځه وړل کېدی شي او که نه، او که کېدی شي نو څنګه. ورځپاڼه څلور کاله مخکې په ګوجره کې د عیسایانو پر ضد د یوې پیښې په حواله سره لیکي چې د پنجاب حکومت په حکم جوړ شوي تحقیقاتي عدالتي رپورټ کې په هغه وخت کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې منتخب شوي غړي ذمہوار ګرځول شوي دي. په دغه رپورټ کې چې د پیښې څلور کاله پس خپور شو، دغه رنګ تشدد د له منځه وړلو لپاره په پاکستان کې د اسلام د سپکاوي ضد قانون کې د بدلون وړاندیز ورکړل شوی دی. د رپورټ په خبره د هیواد استخباراتي ادارو ته معلومه وه چې د سپای صحابه په شان ناقانونه ګرځول شوې ډلې دورانکارو ډلې منظموي، خو بیا هم انتظامیه په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته نه کړل. ورځپاڼه لیکي د ګوجره سره نږدې خار جنگ نه د مدرسې یو شمېر زده کوونکي په بسونو کې ورغلل او په لاریونونو کې برخه واخیستله. په دغو لاریونونو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او د سپای صحابه خطیبانو وینا کوله. کریسچن سائنس مانیټر لیکي د پنجاب حکومت د ګوجره په بلوو کې سوځول شوي کورونه واپس جوړ کړي دي چې ځایي عیسایان وایي دغلته حالات واپس سم شوي دي. د ورځپاڼې په خبره که څه هم په یاد رپورټ کې د اسلام د سپکاوي ضد قانون د لغوه ګرځولو نه دي ویل شوي، خو د مسلمانانو د حفاظت په حق کې ځینې مادې د ویستلو او د جالي کیسونو حوصله شکنی کولو په لړ کې د ګامونو پورته کولو وړاندیز ورکوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د جګړې تر یوې لسیزې زیاتې مودې پس امریکایان په روان کال کې په پوره ډول د مرستندویا ځواک رول لوبولو طرف ته روان دي. په داسې حال کې چې د راتلونکي کال تر اخیره به د نړیوالو بارنیو ځواکونو په ځی مشن سرته ورسیږي، افغان امنیتي ځواکونه د امنیت چارې په خپل سر د اخیستلو تیاری کوي. ورځپاڼه لیکي په هیواد کې د پاتې شوو امریکایي یونټو توجه په دې مرکزه ده چې د افغان امنیتي ځواکونو د تربیت په لړ کې سخت کوششونه وشي چې سرتیری، پولیس والا او استخباراتي چارواکي په خپل سر هر څه د سنبالولو جوګوي. ورځپاڼه لیکي د امریکایي جنگي ځواکونو د ډلې ځوان پوځیان داسې محسوسوي چې د امریکا د پوځ د یوې ډېرې فعالې مودې پس دوی یوازې په خیره کې د جګړې د راټولولو په پړاو کې ډیوټي ترسره کوي. د امریکایي پوځ د یو بټالین مشر میجر ټایلر انډرسن وایي چې دغو ځوانانو پوځیانو ته وایي چې یوه لسیزه ناوخته پیدا شوي دي. د هغه په خبره په دغه هیواد کې رول په تدریجي ډول جوړ شوی دی او په کار ده چې د نږدې پاتې کېدو سره ورکې اعتماد پیدا کړو. نیویارک ټایمز لیکي په ځمکني ډول د هرې ولسوالۍ حالات جدا وي. ځینې یونټ یې په خپل سر له طالبانو سره جګړه کولی شي. په نورو ځایونو کې بیا د مشن لپاره د افغان ځواکونو سره د امریکایي پوځیانو مرسته ضروري وي.
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه
د خزینه هنرمندانو
فنی زیارتا یو ډاله
دغه لړۍ به دوام لري.
خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري.
اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په څلور نیمې بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ورور قیوم کرزی ولسمشریزو انتخابات ته ځان کاندیدی. رایټرز خبری اژانس لیکلی په افغانستان کې انتخابات د راتلونکي میلادي کال د اپریل پر 15 تاریخ کې. څېړونکي وایي حامد کرزی هم ښایي د خپل ورور د نوماندۍ یا امیدوارۍ ملاتړ وکړي. په دې موضوع د رایټرز خبری اژانس رپورټ له پامیر ساحل څخه اورو.
د قیوم کرزی ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدیدو خبر د دورور محمود کرزی ورکړی دی. قیوم د افغان ولسمشر حامد کرزی مشر ورور دی. د افغانستان د اساسي قانون تر مخې حامد کرزی نشي کولای په دریم ځل ولسمشریزو انتخاباتو ته ځان ونوموي. رویټرز خبری اژانس د محمود کرزی له خولې لیکي قیوم بشر د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره خپل ځان کاندید کړي. محمود کرزی وایي قیوم به د دوی د سیاسي غورځنګ استازیتوب کوي او د ولس د ملاتړ بهیر په نوم ګوند به ورته انتخاباتي کمپین کوي. د ولس ملاتړ بهیر له وسنی ولسمشر حامد کرزی سره هیڅ تړاو نه لري. رویټرز اژانس لیکي د قیوم د نوماندۍ په وسیله د کرزی کورنۍ غواړي په افغانستان کې په سیاسي توګه په واک کې پاتې شي. پر دې ټولې موضوع لا ولسمشر کرزی او قیوم کرزی په خپل څنډه دی ویلي. په کابل کې میشت ځینې کارپوهان وایي ښایي ولسمشر کرزی د خپل ورور نوماندۍ ملاتړ وکړي. دوی وایي کرزی غواړي ضمانت ترلاسه کړي چې د ده واک تر پای ته رسیدو وروسته د اداري فساد یا درغلۍ او بد انتظامۍ لپاره له ده پلټنې ونشي. رویټرز خبری ایجنسی د سیاسي چارو شنونکي احمد سعیدی له خلیلی کې چې کرزی به د خپل ورور قیوم ولسمشریزو انتخاباتو ته د نوماندې ملاتړ ځکه وکړي چې هغه به د ده د ولسمشرۍ په وخت د کار کتنه ونه کړي. خو هلته ځینې نور شنونکي دا هم وایي چې ښایي د کورنۍ دننه اختلافات د دې لامل شوي وي چې قیوم د ولسمشر کرزی له ملاتړه پرته انتخاباتو ته نوماند شوی وي. ولسمشر کرزی د خپل واک په دور کې د کورنۍ له نږدې غړو سره ښه اړیکې نه دي لرلي. رویټرز خبر ایجنسی لیکي تیره اونۍ محمود کرزی په کندهار کې یوې غونډې ته وویل که قیوم د ولسمشر په توګه منتخب شي نو د اداري فساد پای ته رسول به یې لومړیتوب وي. محمود ویلي درغلۍ دوی ټولې نړۍ ته ټیټ سترګې کړې دي. د شفافیت نړیوال ادارې له کالنیو رپورټونو سره سم افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې تر ټولو زیات اداري فساد پکې کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون له اعلان سره سم د راتلونکي کال د اپریل په 15مه په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات کیږي. په دې ترڅ کې د یکشنبه پر ورځ په ټول هیواد کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شوی دی.
له پامیر ساحل موردل چې د افغان ولسمشر حمید کرزی ورور قیوم کرزی ځان انتخابي ولسمشر انتخابات او په دې کې تاسو د محمود کرزی ذکر هم ورده چې د ولسمشر کرزی بل ورور دی. د نوموړي سره از موږ همکار نوریاس نوري مرکه کړو. له محمود کرزی پوښتلی چې د غورور قیوم کرزی به کله په رسمي توګه د خپل کاندیدای اعلان کړي.
موږ یو بهیر لرو، یو حرکت لرو د ولس د ملاتړ د بهیر په نامه، چې په دې کې موږ بوختي په سیاسي کارو او د کمپین په کارو دغه بهیر خپل کاندید اعلان کړی دی چې په آینده انتخابات کې قیوم خان کرزی. نو قیوم خان کرزی ویلي دي چې علاقه لري، دوی به په خپل ترتیب باندې په هغه وخت چې لازمه ده اعلان به وکړي. نو در اوسه خو دا کړي، نور خلکو هم رسمي اعلانات نه دي کړي.
دغه د ولس د ملاتړ بهیر چې تاسو یادونه وکړه، تاسو پریکړه کړې ده چې قیوم کرزی کاندید کړي که بل قیوم کرزی؟ هم علاقه مندی خودره ده چې غواړي ځان کاندید کړي.
موږ دا پریکړه کړې ده او د علاقه مندی لري او موږ به دته منتظر اوسو. دی د بعض شخصیتو سره مشوره کوي، د افغانستان د مشران سره مشوره کوي، د علماو سره او د قومي مشران سره مشوره کوي، بیا به دوی ته تصمیم ونیسي.
تاسو ویلي چې قیوم کرزی ځان کاندید کړي او انتخابات وګټي، د ده لومړیتوب په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه وي. ستاسو بل ورور حامد کرزی په افغانستان کې څه باندې لس کاله حکومت وکړ. د اداري فساد نه یوازې دا چې جړلې ونه ویستل شوې، بلکې اداري فساد په افغانستان کې ډیر زیات پراخ شو. څه فکر کوئ چې حامد کرزی چې ونه شو کړلای دغه شومه پدیده ورکه کړي، قیوم کرزی به وکولی شي دغه پدیده له منځه یوسي؟
بلې، اول خو ما څو مسایل ما یاد کړه. اول د سولې په باره کې ما زه فکر کوم چې دغه سولې پروسه چې روانه ده په داوس ترتیب سره دا باید یو تغییر وکړي. دوهم موضوع حاکمیت قانون دی چې په افغانستان کې حاکمیت قانون باید په ګردو خلکو یو رقم تدریس په حکومتداری کې. اول البته حاکمیت قانون، بیا د فساد موضوع. د فساد موضوع دلیل چې اوس نه ورکیږي په افغانستان کې دا دی چې دا د مشارکت او مصلحت حکومت دی، او په دې مشارکت کې رئیس افغاني چې د فساد ورک شي، خو دی په مشارکت کې د نورو خلکو سره دی چې هغه هم باید تعاون وکړي.
د افغان ولسمشر حمید کرزی د ورور محمود کرزی سره مو د قیوم کرزی د کاندیدای په اړه مرکه اوریدله. اوس تاسو له خیبر څخه د مشهور شاعر لال زاده ناظر شینواری په اړه د رپورت دروو.
د پښتو ژبې شاعر او لیکوال ارواخاد لالزاده ناظر شینواری په کال 1919 کې د خیبر جنسی په لوړګي سیمه کې زیږیدلی دی او د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری خوریه دی او د شعر او شاعرۍ په میدان کې هم هغوی تربیت کړی دی. ناظر شینواری د بغیر استاد او مدرسې خپل دماغ د علم په رڼا روښانه کړی وو او د خیبر سیمې د نوې نسل د شاعرانو د استادۍ درجه حاصل کړه. ناظر شینواری غزل، نظم، نثر، ډرامې او افسانې لیکلي دي او تر اوسه یې دوه کتابونه یعنی مزل او پړاوونه چاپ شوي دي. د ارواخاد لالزاده ناظر شینواری د شاعرۍ او ادبي خدماتو په حقله لیکوال او شاعر لایک زاده لایک مشال ریډیو ته وایي:
د خیبر ټوله شاعري چې دغه د پښتو پښتونولۍ د رومانیت نه چاپېره چولي، دا دغه خاور خپل مزاج دی. نو لکه څنګه چې تاسو د حمزه بابا یا د نور شاعرانو، د خیبر د شاعرانو د شاعرۍ تعین کوئ، نو ناظر بابا هغې کې زه به دا خیال کوم چې آلته په مشته شاعرانو کې بیا هغه د هغې سرخیل منګ له شو چې باید چې زموږ ټول لیکوالان چې څومره پوهان چې دي په دې مقصد دا خبر کوم چې هغه د دومره لوی شاعر په جرم باندې خپل لیکنې وکړي، سیڑنیو کی داغی اغا شیر پخل کو بانیو پی جنی
دا چی لالزادا ناظر شینواری پخپل وقت کی کم کم ادبی ایوارڈونا ترلا سکڑی وو پا دے حق لا دنموڑی زوی لکوال کلیم شینوار ایوائی
چاچا کریم بخش ادبی ایوارڈ خیشتاو ہجرا ادبی ایوارڈ اسلام آباد نا خیشتاو دا عباسی نارٹس کونسل نائم اول نمبر ایوارڈ خیشتاو دغشان گندارا یو ایوارڈ و غم دوی خیشتاو
او یو بل شاعر او سیڑنکار شیرالم شینواری د لالزادا ناظر شینواری د فن او شخصیت په اړه خپل خیالات صدا سے سرګن کړل
هغه تقریبا ډیر بهترین شاعران پیدا کړی دی غیلې اصلاح کړی دا او ایون د افغانستان نه بم شاعران راتل او د ناظر شینواری نه به خپل شعرونو اصلاح غستل نو زما په نظر باندې هغه د حمزه بابا د شعر نه بالکل جدا رنگ او جدا انداز لري هغه کې ډیر زیات مانویت ته او ډیر زیات نفسیاتی رنگ هم دی او هغه د تصوف پرنګ کې انغخته خداغنه لګون دی جدا رنگ دی
او د خیبر ځینی ادیبانو لکه مراد شینواری نوموړی ته د خیبر سقراط خطاب ورکړای وو دا چې دا خطاب ورته ولی ورکړای شو په دې حق له د نوموړی زوی کلیم شینواری وای
دا ځکه ورکړای وو چې هغه وی چې د دوی ډیر د تونه او خصلتونه چې وو دا یونان د سقراط تورته وو او اغا ام بنیادی طور نالوستاو خود افلاطون او ارسطو پشان شاگردان پیدا کړی وو زمون والد صاحب چې واغویم د رسمي تعلیم نه محروم پاتې وو خو او دوی هم د خاطر افریدی غونده او د خیبر افریدی غونده شاگردان پیدا کړه چې هغه هم ډیر مقبولیت حاصل کړه
او د دغه سیمې او بل شاعر او لیکوال نیاز علی خاکسار د ناظر شینواری یو څو شعرونه راته صدا سي وړاندې کړل
سمره ډیر خواږو ناشنا سره او زچ ناشنا شو شنا بیا سره لاس یې په تکل د غزون سو چت کړو او ما ویل چې کزیړه زرغونه را باندې راغله تا خو تکلیف وکړو اسرائیل خپه مشي او سامي چې په چا پسې خطر باندې راغله لاړه ځواني هغه جذبې لاړه لیسو لیکم او بې فکره مست ولولې لاړه لیسو لیکم هغه رنگین خیالونه مړاوي شلو مړاوي شلو د تصور نه مخې وی لاړه لیسو لیکم چې سوې مخ او وچی شونډې به او تر ګرځېدم هغه بې صبر سری غرمې لاړه لیسو لیکم
لالزاده ناظر شینواری په کال 2000 کې د دغه دنیا ناستر کې پټ کړی او په لوړګي کې خاورو ته سپارل شوې ده
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو اوس پام کوه اونیز تنزیه خبرونه لرو چې امان الله ناصر هر هفته تاسو ته جوړي راځي چې وایو
گرانو قدر منو انتخابات زدگانو امیدوار زدگانو پا پردیو پولنگونو کی خوارو زارو دبل پا زندآباد و مرداباد کی ترپشو لاندیسو تر پولنگ سٹیشن پوری زڑو پیک اپ او ٹیکسی زدگانو آوری انگو سوڑسک بے پروائی واری بیاس تاسو دا دماغ دا سٹلو دا پارا سرد نو زڑو خبرونو حاضر دی پدی ہلیو چی کامیاب امیدوارانو بلکور شوری نیاست دا دوی بدل سترگو با ویر ولی نیاست او حق امیدوارانو چی پی الیکشن کی کامیاب نسول دا اغوی پیغورونو او لغازونو با پریشان کلی نیاست انتخابات انتخابات آدائے انتخابات نہ انتخابات و رست بیادا برغزو چو حکومت بدچا جوری جی پخواہو بد غریبانو پمیل مستوننو کی کارنر میٹنگونو کورونو ڈرائنگ رومونو پوری محدود سوی دی لوی لوی کامیاب امیدواران د وزیر اعظم خوبونه ویني او کوچنی کوچنی امیدواران بیا د شو وزارتونو په چکر کې دي لږ نور بیا وزیر مملکت او هغه بیخي چې پتراټ دي هغوی بیا د مشیر خاص او مشیر عام د پاره هم سرګردان معلومیږي اگر کم چی آزاد ولاړو نن سبا دا اگر لوی پارٹی پکید کی هم ځان خوش قسمت بولی چې د اقتدار چانس یې زیات دی او چې څوک اول لا په یو پارټي کې وو او اوس د هغو د پارټي چانس نه معلومیږي، هغه بیا د پارټي د بدلولو په باره کې د خپلې میرمن سره په سلام مشوره بوخت دی. څنګه راشي چې وګورو چې توتکۍ چکري څه سرنا راته اوري.
ډیره مننه سورسک فریادی. ګرانو اورېدونکو، زه دا وخت د یو داسي منتخب سوي عوامي نمائندي په روشندان کې ناسته یم. راشي چې واورو چې د خپلې میرمنې سره څه ډیسکشن کوي.
او خانت دې خراب زه په هغه بی عقل شزي پارټي کې مې بدله که سیټ مې ختمېږي بیا به برته دواړه پر تړوي. شکر وباسه دا وزارت زکات هم صحیح دی.
یو یو وزارت زکات څه کوما که تا وزارت خرجه و نه خسته نه زه کور در پریږدم.
خانه خرابی وزارت خرجه ما ته راکوي څوک؟ زما سم پښتو نه د زده. هلته خو په وزارت خارجه کې انګریزي غواړي، ولې په لوی لاس دا وزارت زکات را باندې درې؟ شپارس نور اپوزیشن والا په انتظار دي. که منکار ورته وکړي دوی به فورن زما په وزارت حمله وکړي او خپل آزاد ګروپ به جوړ کړي.
های های، ما څه خوابونه لیدلي وو چې وزارت خارجه به وي، زه به یم، سرکاري دورې به وي، مفت چکرونه به وي، ممی و ډیډی به هم راسره په یورپ و په امریکا کې وي.
د یورپ لورې ستا د مور د پلار عمر دا وخت د امریکې او د یورپ نه بلکې د اج او د عمرې دی، او په وزارت زکات کې دا فیسلټي سته، نو ولې ځان نه پوکې؟
های، ما خپلو سیلیانو ته ویلی و چې زما زړی به وزیر خارجه جوړېږي، بیا به موږ ټوله پر یو ځای چکرونه وهو، شاپینګونه به کوو.
د شاپینګ پیسې پاته چیرې دي؟ ټولې د انتخاباتو د مخه قرض سولې.
په څه شي بیا خرڅې سولې؟
ولې هغه پوسټران، بینران، کارنر میټینګان، دعوتونه، هغه وږي تږي ووټران چې هر یو به د درو درو کسان ډوډۍ خوړل، هغه ډېر سو پیسې ټولې ولاړې. د کناتو والا، کرسۍ والا، دیګو والا، ترانسپورټ والا او شومه سولې، د هغو پوره وړیم زه. چې دا وزارت میلاو سو نو به دا ټوله پورونه ادا کېږي. ته سر خلاص کړه.
وامې زه په هېڅ نه یم خبره، ما به لندن ته بیای سره زما د سیلیانو. بس
دغال دی، دننه هم جنگ، دباندې هم جنگ. او مای ګاډ، د وزارت څخه د مخه میلا پر چپه اوږه درد. آی زما پخل د زړه دوره ده. او مای ګاډ، شکر مې آی سوی خدایا.
دغه حال دی چې نه چاغېږو. ومو لیدل چې کم خلک د باندې په غریبو ووټرانو او غریبو خلکو باندې کارېږي، په کور کې د خپلو ښځو نه څومره ډارېږي. د دغو میرمنو په سبب ناغه لوی لوی خلک په لوی لوی بیمارانو اختوي. ولې راشي چې د ماهر سیاسیات جناب حاج احمد خان حاج احمد برغزو واورو.
په دنیا کې دوه رنګه خلک وي، یو لوی خلک یعنی لوی سیاستدانان، لوی افسران، لوی ټیکیداران وغیره وغیره، او بل زما رنګه کوچني خلک وي یعنی مزدوران، بزګران وغیره وغیره. لکه څرنګه چې د لویو خلکو مسائل هم لوی وي، دغه رنګه د دوی ناروغیانې هم غټې غټې وي. دلته خو د هغوی علاج اډو کیږي نه، اکثر دوی د دې ناروغیانو د علاج دپاره په سرکاري خرچ بهرنیو هیوادونو ته ځي. دغه ناروغیانې اوس دوی د پیشن په ډول هم استعمالوي، او هغه سړی لوی سړی نه بولي چې لوی ناروغی مثلا شوګر، های بلډ پریشر، برین هیمریج یعنی د دماغ ناروغی ونه لري. دغه خلک چې کله مري نو خپلو کورودانو ته وصیت څه کوي؟ راشئ چې ورته غوږ شو.
خزی خزی
ویما بیا چه کیسه ده؟ یو خو مړه ستا د لاسه د خپل میکپ نشم کولی.
خانه خراب زمره موت میکپونه کوي.
مړه دا خو د شلو کالو نه ته وې چې مرما مرما کم دی چې مړ شوې. کلاس فیلو دی ټوله مړ شو خو ته لا ژوندی.
زه به نم د مخه مې مسخرې کولې مگر دا وارث ما په خیال چې ریختی امرم. تراشه زه وصیت درته کومه.
وصیت هلته ټیپ ریکارډر درته پروت دی په هغې کې ریکارډ کا. زه روان یمه د ښځو د حقوقو پاټۍ ده اوس خو هغه زه ستا دپاره نشم پرېښودلی که نه.
اونیک بختی پاټۍ مه پرېږده ضرور لاړه شه. کاغذ ستا سهیلیانو زما فون نمبر غوښتی هغه م ورکه.
ولې
ایزی لوډ دغسې فالتو راته پروت دی خامخا یو کار بې وي را سره.
اوهو ویما څه وصیت کې؟ جایداد خو دې د مخې له ما په نامه کړی دی اوس نو نور څه وصیت پاته دي؟ ها
بس چې مړ شم قبر به مې په هغه قبرستان کې جوړوي هغه ګورنران وزاره اعلاګان چې پکې خښ دي. هلته به موساد سره تیر وي که نه؟
ښه دا خو یې یو
ګورنر صاحب ته له اوسه لا فون وکړه چې زما په جنازه کې شرکت خامخا وکړي او چې هغه راشي نو هغه فوټو اخبار ته خامخا ورکړه. په ریډیو او ټي وي کې باید چې پټۍ وچلېږي که نه؟
ښه دا یې دوه. او که ګورنر صاحب رانغلو نو بیا؟
نگران وزیری اعلی صاحب خوشتی اغرا والا کاغم نرالی سابقه سپیکر و ڈپٹی سپیکر ضروری دی کنی خلق بس وای نیک بختی.
خا 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 نور سا فرمایشو کا.
زما فاتیا با کم از کم پا فایشتا روٹل گی کوی دوی غطی مذہبی پاٹی مولانا صاحب بدا دعا دا پار را غواری چی کم از کم دری وارم پی او یا واری امنی ضرور روسی دلیوی کنه.
سریا ویما دا خرچه دی وار په وار زیاتیږي نه؟
ما ټول عمر په تا څومره خرچې کولې ته دا معمولي خرچه نشي کولې. تر اوسه خو مې د خیرات وصیت لا نه دی کړی کنه.
چی شی؟ خیرات لا پاتې دی.
تر یوه کاله پورې هر میاشت درې درې ولایتي سنډاګان
درې درې
د جمعرات په ورځ څلور څلور ګډان.
دا ته څه وې؟
د هرې جمعې په ورځ باید سلو غریبانو ته روټۍ ورکې. فوټو یې په اخباراتو کې ضروري دی که نه؟
خپله ولې نه کې دا ټولې خرچې چې د مرګه بعد یې په ما باندې کوي؟
ای نیک بختي زه د ملک ناپرسان لیډر یم چې په غلطي کې مې یو ښه کار رانه اوشي درې ورځې مې تبه وي که نه؟
ګرانو او قدرمنو اورېدونکو عام اورېده دې ته وایي خپل عمل له لارې مل چې څه کرې هغه به ریبې مه کوه په چا چې ونه شي په تا. زموږ د اکثره خلکو سره هم دغه رنګه کېږي چا ته زوی تربور شي چا ته لور بلا او چا د خپل کور ودانه بدرو. پښتانه وایي یوه دی وي د حلالو دی وي. هو پام کوه پام کوه رشوت خور ملاوټي پام کوه.
زما په کور کې جنگ جنگ 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 مز وی ګلا زنا دی ګاله او پلې دون دی ماکړی دواو دون دی ماکړی دواو دون دی زګ زیم در تنگ تنگ زما په کور کې جنگ جنگ 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 ¶¶ کړي دوا وته نا مات پریوي دل غژن چاچی کړي دوا وته نا مات پریوي دل غژن خالی بویا ویجبونا سری بویا ویبوتونا ببر بیوی ویشتان دانا واری شزی سامان مالا کنه نو بیاسو کان کان کنه نو بیاسو کان کان تک جڑ زوزو ما رنگ رنگ سوما پکور کی جنگ جنگ سوما پکور کی جنگ جنگ سوما پکور کی جنگ جنگ سوما پکور کی